د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړیم تاسو ته پادي او ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلام آباد دوه عدالتونو نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. د خیبر پښتونخوا په لکه مروت او ټانکی وسلوالو دوه پولیس په ډز وژل دي. او د ایران عدلیه وای هغه دوه وزیر بندیان معاف کړي دي چې د احتجاجونو پر مهال نیول شوی وو. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد دوو عدالتونو نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. یادو عدالتونو یو وارنټ رزینا ججی زیبا چودری او پولیس چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل د توشخانی په مقدمه کې جاری کړي دي. قاضی رانا مجاهد په خپل پریکړه کې لیکلي چې عمران خان دی ونیول سي او د مارچ تر یو کم دیر سمې دی عدالت ته وړاندې کړل سي. خو قاضی ظفر اقبال بیا په خپل پریکړه کې امر کړی چې عمران خان دی ونیول سي او د مارچ پر 13 د عدالت ته وړاندې کړل سي. د عمران خان نیولو لپاره د ناقابل ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاری شوی چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نسو. عمران خان پر هغه لګول سوي تورونه رد کړي او د مقدمې د ځان پر ضد انتقامي کاروایی بوللې ده. د خیبر پښتونخوا په لکه مروت او ټانکی وسلوالو دوه پولیس وژل دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې وسلوالو دا دوه بریدونه پر هغو پولیسو کړي چې د مردم شماري لپاره د کارکونکو پر امنیت ساتنه ګمارل شوی وو. د پولیسو بیان زیاتوي چې لومړی برید د لکه مروت د صدر تاڼې په حدودو کې شوی چې یو پولیس پکې وژل شوی. د دوی په وینا دویم برید بیا د ټانک د ګوملی په کوټ اعظم سیمه کې شوی چې هلته هم یو پولیس وژل شوی دی. پولیس وایي چې د برید کوونکو پر ضد په دې سیمو کې د لټون عملیات روان دي. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د سند پولیسو د ترهګري ضد څانګې ادا کړې ده چې هغه وسلوالې د عملیاتو پر مهال وژلې دي چې د فروری پر 12 یې د کراچۍ د پولیسو پر دفتر د برید پلان جوړ کړی و. د پولیسو د څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات یې تېره شپه د منګوپیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړې دي. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې د هغه برید مبینه چل جوړوونکی اریاد الله او د هغه یو ملګری وژل شوی دی. په کراچۍ کې په لسګونه ښځو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره دي جدي او ګړندي ګامونه پورته کړي. د پرون سوي دي لاریون ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو، کمومره انجونو ودولو، پر نر ښځیانو د زور زیاتی او پر ماشومانو د جنسي تیری پر مخنیوي ټینګار وکړ. د لاریون یوې منتظمې غزاله شفیق وویل
جبری تبدیلی مذہب کرنے والے افراد کو
دا وای چې په جبری توګه د مذهب په بدولو کې کیل کسان دی ککړ وګرځول شي او لدی لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچا قانون سازی وشي. د سن تر څنګ پټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملی شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره بل دی سمدستي عملی کړی شي.
په لاریون کې شاملو کسانو پر بینرونو د افغان ښځو د تعلیم او کار د ملاتړ شعارونه هم لیکلي وو. په افغانستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي پر ضد د واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به داسې شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزڼ ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 5 کالو کم وي. د یونیسف د پولیو واکسینو د څانګې د عامه اړیکو مشر کمال شاه نن مشال رډیو ته وویل دوی له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته دا واکسین ورکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې موجوده ده. د ایران عدلیه وایي هغه دوه وزیر بندیان یې معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته شویو بلواو کې نیول شوي وو. دا خبره د ایران د عدلیه مشر یا چیف جسٹس غلام حسین محسینی نن د مارچ پر 14مه د ایران د عدلی ستری جرګې ته په وینا کې کړی ده. هغه ویلي چې په دې معافسوي کې لږ داسې کسان وو چې په زندانونو کې بند وو. د ده په وینا نور په رسمي توګه سزا سوي او یا ورته د سزا اورول کېدو په انتظار وو. د خبرونو پای د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه درته بوریوال کاکړ هر کلی وایم. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د اسلام آباد دوه عدالتونو نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان نن په لاهور کې د خپل ګوند د لاریون او جلسی مشري کوي. د مشال ریډیو خبریال گور مسید را سره له اسلام آباد د ټلیفون پر کرښه دی. گور مسید، که تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته د تحریک انصاف د دی لاریون تازه حال وړاندې کړئ.
ډیره مننه، تشکر. بالکل، لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې نن د سحر نه تر اوسه پورې د دوی مقامی ضلعي عدالتونه چې کوم اسلام آباد دي، هغوی عمران خان ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری کړی دي. خو په بل طرف د عمران خان یا د پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې یو لاریون روان دی. د زمان پارک نه دا لاریون وتلې دي او زمان پارک نه داتا دربار ته راغلی دی. په داتا دربار باندې چې هلته را رسېدلې دی، په هغې کې دوی د عمران خان وینا هم کړې ده. وینا یې د بولټ پروف د ګاډی نه دننه نه کړې ده او په هغې کې دا خبره کوي چې زستا د پاکستان د خلکو دپاره، اولس دپاره بهر راوتلی یم او دلته دی وایي چې د ټول اولس ته په کار ده چې راووزي. او ورسره ورسره دوی یو ډېر مهم اعلان دا کړی دی چې دا روان اتوار په ورځ به د لاهور په مینار پاکستان کې دوی یو عامه جلسه کوي. هلته به دوی د ټول پاکستانیانو ته دعوت ورکړی دی چې تاسو راشئ. اتوار په ورځ به لاهور مینار پاکستان باندې جلسه کوي او په جلسې کې به دوی دغه انتخابي مهم او مختلفې چې کوم روانې خبرې دي په دې باندې به هم خبرې کوي. خو په دې نه اول چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړو، د هغې دا پکې ضروري به وګڼم چې د عدالتونو د اړخ نه عمران خان ته د گرفتاری وارنټ جاری کولو نه علاوه په لاهور کې نن د دفعه 144 چې کوم د اسلام پاکستان د قانون ترخوا لاندې په هغې دفاع چې کله ولګي، نو بیا خلکو ته په تګ را تګ یا هغوی په جلسې په جلوسونو باندې پابندي وي. د هغې په بنیاد باندې د پنجاب نگران چې کوم وزیر اعلی ده محسن نقوي، هغې دا یو ټویټ کړی و چې مونږه دا قدم ځکه اخیستی دی چې په لاهور کې د پی ایس ایل میچونه دي او نور داسې مهم ایونټس دي چې هغه کېدونکي دي یا را روان دي یا مونږ ته کړی دي چې د هغې لپاره د سیکیورټي او د امنیت حالات برقرار وساتل شي. خو په بل طرف باندې عمران خان دا خبره کړې وه چې دا د دوی د کمارېلی دا کم لاریون دی د تم کولو لپاره. دغه
گوهر مسید، د اسلام آباد پولیس تللی وو لاهور ته چې عمران خان ونیسي، د هغه په اړه څه معلومات ستاسو تازه؟
بالکل، د دې ځای نه چې کله عدالتونو پریکړه وکړله، بیا د اسلام آباد پولیس لاهور ته لاړلو. په لاهور کې عمران خان د نیوکې دپاره زمان پارک ته تللي وو. هغوی تر اوسه پورې عمران خان خو نیولې نه دی، خو د اسلام آباد سرچینې مختلف بیلابیل ځایونو کې د دې خبرې تصدیق کړي دي چې دوی په خپلې منصوبه بندۍ باندې شروع دي، عمل دي او کوشش کوي چې په سنه سره طریقې باندې عمران
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال گور مسیدو.
دا مشال ریډیو دا
اوس به ولاړ سو د بلوچستان د تعلیم په اړه به تاسو ته رپورټ وړاندې کړو. د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي چې په هغه صوبه کې به د سکولونو لپاره نوي استادان اخلي. د دوی په وینا له ډیر مودې هلته استادان نه دي اخیستل سوي او په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیات دی خو استادان کم دي. د مشال ریډیو خبریال انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره نوې برتیانې کوي. د تعلیم وزیر نصیب الله مری د مارچ په 12مه مشال لیډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د سکولونو د شاوخوا 100 استادانو د کمی پوره کولو لپاره د میرټ په بنیاد کسان برتی کوي.
مونږ دا محل د شاوخوا 100 استادانو ضرورت دی. مونږ اوس د تقریبا 9000 خالی اسامیانو اشتهارونه ورکړي دي او دا غسی د شاوخوا 1600 استادانو ترقیانی به وشي. نو هیله ده چې دا 10000 کسان به ژر پوره کړل شي. مونږ دا کسان د آنلاین امتحانونو لارې برتی کوو چې پکې له شفافیت کار واخستل شي.
له نصیب الله مری څخه مې په صبح کې د سرکاري سکولونو د استادانو د شمیر په اړه پوښتنه وکړه، خو وی ویل چې دا مهال معلومات نه لري نو ځکه جواب نشي راکولی. البته په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره د یوې منصوبې چارواکي نقیب خلجی مشال لیډیو ته ویل چې په بلوچستان کې شاوخوا 15000 سرکاري سکولونه دي او په دې کې بیا تقریبا په 50% سکولونو کې یوازې یو استاد دی.
لگ بھگ بلوچستان کے چلی آگا پنجل ذرا اسکول نشتا پدی کی یولس لکھ معشمان چلی آگا سبق نوائی پرائمری اسکولوں کی پنج کلاسوں چلی آگا یو ٹیچر چلی آگا مشکل سچویشن دے نو بیا د ډیر کلونو سچ دی هغه د ریکروټمنټ هم نه دی شوی او ډیر ټیچران چې دی هغه ریټایر شوی هم دی او په دې کې ډیر ټیچران چې دی هغه د وخت سره د مختلف ناروغۍ د وجې مړ شوی هم دی نو دا هغه پر ځای باندې بیا برتیانې نه دی شوی بیا بادیانې چې دی ورځ په ورځ زیاتیږي نور سکولونه خلاص شوي دي نو دا رقم دغه اسامیانې چې دی هغه خالی دي. دا ټیم
نقیب خلجی زیاته کړه چې د بلوچستان په سرکاري سکولونو کې 9.5% جنکی او 8.5% الکان دا محل زده کړې کوي. د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2021 کال په ریپورت کې بیا ویلي چې په پاکستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره شاوخوا 40 میلیونه ده او په بلوچستان کې بیا څه باندې 40 لکه ماشومان سکولونو ته نسی چې یوه بجه د استادانو کمی هم ده. د ادارې په 2022 کال کې له سکولونو بهر د ماشومانو د شمیر په اړه رپورټ نه دی خپور کړی، خو بیا دغه کال کې د استادانو د شمیر پاړه په یو ریپورت کې لیکلي چې په بلوچستان کې سده پاسه 15.5 استادان دي چې پکې 15.5% استادان دي. خو نقیب خلجی بیا وایي چې حکومت د 1300 کلونو راهیسې د تعلیم معیار ښه کولو شمنې کوي، خو هغه لا تر اوسه نه دي پوره کړي.
د کوټې په پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو د سانګې مشري او د استادانو د اتحادیې غړي شفا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویل چې په صبح کې تعلیم یافته ځوانان شته، خو حکومت تعلیم ته د پام نه کولو له وجې دا کسان د استادانو په څوکیانو نه برتی کوي.
کاپ کمه کمای دینا د کلو چې کوم حال دی دا هلته خو هیڅ هم نستا هلته خو براینام سکولان دي دغه د مستونی ځینې جوړ کړی له سکولان بخیا خو د زناور نه دي داسې شان کې تړي په کلي کې خو نه دی ته ګور هلته سرکاري سکولان دي هلته خو بیا کاپ هم نه وي بیا چې هغه دې خواته راسي هغه به د دې مقابله څنګه وکړي. خو دوی وایي چې موږ لګیا یو له موږ سره چې دوی پال نستا اسی مازی دا خبرې دي چې بي پولیسل کینا حقیقت دا دینه هغه دا مازی پولیټیک دي دوی دوی دي کوي چې ما ته موږ د بلوچستان د فارغ ادا کوو را دا کوو دغه خلک د نس په دوی کې سیاریان دي.
بل خو د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیسنجول خو د مارچ په 11مه په جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د سکولونو د استادانو کمی پوره کول لپاره د یونین کونسل په کچا برتیانی کوي. بیان زیاته کړی چې وزیر اعلی او د بلوچستان چیف سیکرټری عبدالعزیز اکیلی د صوبې د تعلیمي شرې زیاتول لپاره پرې کنده ګامونه پورته کړی دي.
اوریدونکو تاسو تر دې وړاندې اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په لاهور کې د خپل ګوند د لاریون مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد دوه عدالتونو د هغه د ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دي. ګور مسید، که تاسو د عمران خان په مشرۍ د لاریون تازه حال اوریدونکو سره شریک کړئ چې هغه په څه حال کې دی، هغه په داسې وخت کې چې هلته پولیس د هغه د نیولو هڅه هم کوي.
ډېره مننه. بالکل، دا چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه یو ریلی وه هغه ویستل کېدنه وه د زمان پارک نه، هغې عمران خان په خپل باندې مشري کوي او دې چې دی هغه ترچینې دا وایي چې په بولټ پروف ګاډي کې دی او د دې ریلی د زمان پارک نه وتلې ده او دا به په لاهور کې د داتا دربار پورې ځي او داتا دربار نه به بیا واپس زمان پارک ته راځي او د پی ټی آی یو مشر شاه محمود قریشی میډیا سره خبرو کې دا ویلي دي چې کله واپس راشي دا ریلی زمان پارک ته، بیا به عمران خان هلته یو مهم اعلان هم کوي چې په هغه کې باندې یو ډېر مهمې خبرې کوي. او د تاسو لکه څنګه ذکر وکړلو چې عمران خان نن دوه مختلف عدالتونو عمران خان د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی چې هغه د ضمانت هم نه پکې کیږي. هغه حوالے سره عمران خان په لاهور کې هم عدالت دفع 144 نافذ کړی شوی دا د پنجاب حکومت له اړخه، او وای دا چې الته د امنیت حالات ټیک نه دي او د پی ایس ایل میچونه دي، په دې بنیاد باندې دفع 144 لګیدل شوی دا. خو عمران خان د هغه باوجود هم داریلی راوستل دا او پرلی کې د خپل مشري کوي او د زمان پارک نه دوی داتا دربار ته روان دي. او
ګور مسجد، که تاسو درته وایسته چې د عمران خان د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیس هم تللی او په دې اړه تاسو معلومات راغونډ کړی دي؟
بالکل، په دې حوالے سره اسلام آباد پولیس سره زموږ چې خبره وشولې هغوی د دې خبرې تصدیق وکړل چې د اسلام آباد نه د عمران خان د نیولو لپاره، ځکه چې د په اسلام آباد دوه مختلفو عدالتونو د نیوکې حکم ورکړی دی.
هغه
د پاره د اسلام آباد او د اسلام آباد پولیس ټیم چې دی هغه لاهور ته تللی دی او لاهور کې به عمران خان دې نسی. خو په دې اړه باندې پولیس سرچینې دا خبره وکړله چې دوی ته هلته لږ مشکلات راځي، ځکه چې پلویان ډېر زیات دي، د ریلی شکل دی او په هغې بنیاد باندې دوی ته د نیولو په صورت کې مشکلات راځي. خو ټیم هلته رسېدلې دی لاهور ته او دا کوشش کوي چې په صورت باندې هم وي د عدالت حکم پوره شي او عمران خان ونیول شي.
ډیره مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو، په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته تازه حال درکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند د کونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان په پښتون میشت سمو کې د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې داخلولو ته وهڅوي. د دې سازمان غړي وایي چې په دې کمپاین کې دوی خلکو ته ویلي چې تعلیم د نجونو او هلکانو لپاره ډیر ضروري دی. د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2020 کال په ریپورت کې ویلي وو چې په بلوچستان کې د استادانو، ښوونځیو او د تعلیمي سولتونو د کمیل وجي خواوشا 80% ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې اړه تفصیل د شمد شبنم پر پورت کې اورو.
هر بچي په سکول کې، هر استاد په کلاس کې،
دا د پښتونخوا د کوونکو سازمان ناره ده.
هر بچي په سکول کې، هر استاد
پر 12 مارچ په کوټه کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان لخوا د ماشومانو په ښوونځیو یا سکولونو کې داخلولو په مخه لاریون وسو. په دې لاریون کې د یادې سیمې ګڼو زده کوونکو برخه واخیسته او برخوالته خپلې ویناوې وکړې. د دویم ټولګي زده کوونکی خاتمه د تعلیم یا زده کړو پر ارزښت خپل وینا وکړه. په شونځي کې د ماشومانو د خلولو کمپین د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی چې د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې تر سره سو. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په یخو او پښتون میشتو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل د مارچ له لومړۍ نیټې څخه کیږي. د لاریون مال د یاد سازمان د کوټې مشر سیف الله خان مشال ریډیو ته وویل
زمون مقصد د دې ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي تعلیمي کال راځي موږ په خپل اولس کې شعور خورو موږ دا کمپینونه کو د پښتنو د اخواس کو چې خپل ماشومان بچان په سکولونو کې داخل کړي ریاست او حکومت به د اخواس کو چې سکولان مشترکې موږ ته مفت تعلیم راکړي په خپل مورنۍ ژبه کې راکړي او د نوې دنیا چې کم تعلیمونه دي جدید تعلیمونه دي هغه راکړي او کم چې غیر حاضر استادان دي هغه اخر کې ګوښ سکولان چې هغه پیدا کړي.
د پښتونخوا د کونکو سازمان ل 2018 میلادي کال راځي د هر مارچ په پیل کې په شونځوي کې د ماشومانو د خلولو کمپاین پر مخ وړي چې مخه په خلکو کې د تعلیم پوهاوی او ارزش پیدا کول دي. د بلوچستان د زده کړو څنګه سکیټری او بلوچ مشال ریډو ټول چې ډیری ماشومان ستا چې له شونځوي بهر دي خو موږ هڅه کوو چې شونځوي ته راولو.
اوټ اف سکول چلډرن بالکل هم اره اور گورنمنٹ کے
لاس کولن بہر ماشمان بالکل ست خوشمش حکومت دا پلان لري چې ودا سی پروژه پیل کړی چې د دوو دروز لو په دوو درو تحصیلونو کې د دې واجب معلومه کړی چې آیا دا به وزلی ده خلق لاسرسین ورته لري او کبل سي دي ځکه چې زموږ سره تر اوسه داسې واجه نسته چې ماشومان ولې له ښوونځیو بهر دي. موږ هڅه کوو چې چیرې سکولونه نوي هلته سکولونه جوړ کړو. د حکومت له ستراتیژي سره سم موږ په سکولونو کې د ماشومانو داخلي زیاتو او ماشومان سکولونو ته راوړو.
د بلوچستان د زده کړې څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 15,095 سرکاري ښوونځي دي په کوم کې چې 1,090 کانو او 4,206 اتیا د نجونو دي او تر 1,00,000 زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام ل شپږو تر وو ل نه تر لسو ل یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
په پاکستان کې په بیلابیلو شهرونو کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی عورت مارچ په لړ کې پرون په کراچۍ کې لاریون شوی دی. په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو لسګونه خلکو ګډون کړی و. په لاریون کې شاملو ښځو او نارینهو د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دې ګړندي او جدي ګامونه پورته کړي. د دې لاریون ګډونوالو په افغانستان کې هم د ښځو لپاره د تعلیم او کار غوښتنه کړې ده. تفصیلي نیازالي راکوي.
د هیواد په نورو خارونو کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو چې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د مارچ په 8مه عورت مارچ کړی و، خو په کراچۍ کې بیا دغه لاریون پرون د مارچ په 12مه ترسره شوی دی. یاد لاریون چې د ښار په صدر سیمه کې شوی، په ګڼ شمیر کې د ښځو تر څنګ نر ښځیانو، د بشري حقونو مدني فعالانو هم ګډون وکړو او د خپلو حقونو لپاره یې شعارونه ورکول.
جادو 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 جادو
لارون چې د عورت مارچ کراچۍ لخوا تابع کړی شوی وو. د عورت مارچ کراچۍ یوې مشرې غزاله شفیق د مارچ په 12مه د لاریون په وخت په خپله وینا کې وویل چې دا شپږم کال دی چې دوی په کراچۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت نه یوازې سړکونو ته روزي بلکې په ډاګه د خپلو حقونو غوښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د عورت مارچ ګډې غوښتنې هم وړاندې کړې. دا وایي چې په جبري توګه د مذهب په بدولو کې کیل کسان دي ککړ وګرځول شي او له دې لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچه قانون سازي وشي. د سن تر څنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملي شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره بل دي سمدستي عملي کړي شي. د ښځو او نرخزیانو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځانګړي کوټه دي عملي کړي شي. غزاله شفیق زیاته کړه چې نړۍ دی باید په افغانستان کې واکمن طالبان مجبور کړي چې باید انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي. په دې اړه بیا په لاریون کې یو ګډونوال منور شاه مشال لیډیو ته وویل
چې نن په افغانستان کې د ټولو غټه لویه لانجه چې لوی مسله چې هغه دا زموږ د خویندو د لوڼو زموږ د زنانو لګه د تعلیم ده. د افسوس خبره دا ده چې لګه دلته کې سیول سوسایټي منظم کیږي نه پس دغه معنی چې کم څه کم د کراچۍ او د پاکستان سیول سوسایټي به ټول نړۍ سیول سوسایټي او چد شي او د دې خلاف یو ډېر لوی منظم توګه معنی او چد شي چې دا خبر حل تر لاړ شي او زموږ د تعلیم ادارې د افغانستان کوله.
په کراچۍ کې د عورت مارچ ګډونوالو افغانستان کې د ښځو د تعلیم لپاره دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی د هغې وروستو په افغانستان کې خپل حکومت هم جوړ کړی خو تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو د خپل حکومت له پیل راهسې په ښځو ګڼ بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه نشته. په غیر سرکاري ادارو کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او د ښځو لپاره یې مخ پټول لازمي ګرځولي دي. طالبان بیا دریځ لري چې دا یې د شریعت په چوکاټ کې کړی دي. په لاریون کې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو هم ګډون وکړو. په کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یو مشر ډاکټر مویز اوان بیا مشال لیډیو ته وویل پاکستان هغه هیواد دی چې ډیر قوانین جوړ کړي خو عملي کړي نه دي. بیا وایي چې دلته د هر څه دپاره قوانین شته. د ماشومانو کم عمرۍ د ودونو په اړه، د نرخزیانو د تعلیم نوکرۍ په اړه، د جبري مذهب بدلولو په اړه، په ښځو د تشدد د مخنیوي دپاره، د ماشومان نو سره د جنسي تیرو د مخنیوي لپاره داسې د هر څه په اړه قوانین شته خو دا قوانین عملي کیږي نه.
مګر اون قوانین کی امپلیمنټیشن نه.
په کراچۍ کې د عورت مارچ یا لاریون په وخت د سن حکومت لخوا د امنیت لپاره په ګڼ شمیر کې پولیس ځای په ځای کړی شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د لرغون پیژندنې او د میوزیمونو محکمې د ګندارا د هنرونو تر ټولو ستر 103 او یا توکي په بیجینګ کې د نندارې لپاره چین ته په پور ورکړی دی. دا نندارتون به د مارچ په 15مه د چین په پیلس میوزیم یا عجایبګر کې وي. په پاکستان کې لرغون پوهان وایي چې له دې سره به په دې هیواد کې سیلګري وده وکړي او نړۍ ته به هم معلومه سي چې په پاکستان کې د پخوانیو تهذیبونو آثار موجود دي. نور حال د شبیر جان په رپورټ کې.
دا چین سر خار بیجنګ کې کیدونکې لرغونی آثار دغه نندارتون کې د پیښور، سوات، دیر، هوند، ټیکسلا، کراچۍ او اسلام آباد عجیبګرو څخه د ګندارا 103 اویا شاهکار نمونې شاملې دي. دا آثار به د مارچ په 15مه پیلس میوزیم بیجنګ کې نندارتون ته وړاندې کول شي. دغه نندارتون به درې میاشتې دوام لري. د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د لرغونی آثارو یا آرکیالوجي ډیپارټمنټ دې لپاره ډېرې مرستې کړې دي. د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي
تقریبا نوي ابجکټس دا سیدي چې موږ خپل میوزیم ته ور کړی دي. پیلس میوزیم ډېر غټ میوزیم دی، د دنیا غټ میوزیمز کې شمار کیږي. ډېر خلک وزټ کوي او ته راځي، لری لری نه راځي. نو موږ ته به دا آسان شي چې د ګندارا آرټ چې کوم د پاکستان ریچ کلچر ہیریٹیج دا صحیح چې کوم رښتیا امیج پاکستان څخه کوم دا هغه خلکو ګوري چې دا سیولایزیشن یو ډک وطن دا دلته کې مختلف مذاهبونو خو وختونو تیر کړي دا آثار دي چې کوم خلک پاکستان ته نشي راتګ خاص کل چاینیز نو بلته کې بیجنګ کې دا شوزنه وګوري په اسانه باندې
نوموړي جاتوی چې خو شا کال وړاندې د چین او پاکستان ترمنځ په ډېړه لوزنامه شوی و او د دې کې د ټولو زیات توکي خیبر پښتونخوا ورکړي دي هم د لرغونی آثار یو بل ماهر بخت محمد خان مشال لیڑو ته وای چې یوازې د چین نه نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو نه به هم د ګندارا تهذیب سره تړاو لرونکي او په دې باندې کارکوونکي سیلانیان د پاکستان مخه وکي چې ورسره بدلته مذهبي سیلګری ډېر مخ په وړاندې لاړه شي
زمونږ د ملک لپاره د دې ډېر ښه اثرات وي پازیټیو دا هغه عمره چې زمونږ اینټیکویټي ده یا کم ګندارا آرټ دی کم چې زمونږ پراوینس سره ریلیټډ دی د دې نمایش به وشي په هغه کې به چاینیز نیشنل او انټرنیشنل ویزیټر راشي هغه به وګوري نو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره ډېر غټه یو د فائدې خبره ده
دغه پوهان وایي چې دا ټولو زیات سیلانیان چین نه نور هیوادونو ته همدغه سیزونو کتو لپاره ځي او په اربون روپیه خرچ کوي نو دوی ته مسرګندی چې دې نندارتون نه پس به دغه سیلانیان دلته او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا مخه وکړي او سیلګری به نور هم وده عمومي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې دي د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو د اسلام آباد دوه ضلعي او سیشن عدالتونو نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي یاد عدالتونو یو وارنټ شزینه ججی زیبا چودری او پولیس چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل یاد توشخانی په مقدمه کې جاری کړي دي د عمران خان پر ضد دغه ناقابل ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاری سوي دي چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نشو د سند پولیسو د ترهګری ضد څنګه ادا کړی دا چې هغه وسلوالې د عملیاتو پر مهال وژلې دي چې د فروری پر 11 مئی د کراچي د پولیسو پر دفتر د بریډ پلان جوړ کړی وو د پولیسو د څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیاتې تیر شپه د منګوپیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړی دی په کراچی کې په لسګونه شزو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شزو د حقونو لپاره دی ګامونه پورته کړي د پرون سوي دی لاریون ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو کمومره انجنو ودولو پر شنر شجانو د زور زیاتی او پر ماشومان د جنسي تیری د مخنیوي غوښتنه وکړه په افغانستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي پر ضد واکسین ورکولو څلور ځنۍ کمپاین پیل شوی دی د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر شګړي ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به داسې شاوخوا لس میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم وي او دا ایران عدلیه وایي هغه دوه وزره بندیان یې معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته سویو بلوو کې نیول سوی وو دا خبره د ایران د عدلی مشر غلام حسین محسینی نن د مارچ پر 13 د ایران د عدلی سترې جرګې ته په وینا کې کړې ده تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري غوسم د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور ټاکل سوی دا چې د چین ولسمشر شي جین پینګ راتلونکو نه ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې لیدکاته وکړي ولسمشر پوتین ته نږدې سرچینو دغه خبره رسنوي تکړي او دا سفر له هغه ورسته دی چې چین د اوکراین او روسی ترمنځ د سوري د مزګرتوب وړاندیز کړي دي اسد الله لودین پدیړه رپورت لري
د چین ولسمشر شي جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ توران دی مسکو ته سفر کوي رویټرز اژانس نن دوشنبه د خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لکبل نمونه نه دی اخیستی ویلي د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر یعنی راتلونکو اونۍ مسکو ته ځي په خواتر دې د جنوري په 13 د روسیې تاس خبري اژانس ویلي و چې پوتین شي جین پینګ ته بلنه ورکړي چې په سرلیک مسکو ته ورشي تیره میاشت وال سټریټ جرنال رسپانی ویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري، ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دي خبره شوی. رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه ده ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د یو لوړپوړي ډیپلومات وانګ یی کوربه و. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو المپیکي لوبو د پرانیستې مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی و. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شي جن پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلی دی. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شي جن پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشری دریمه دوره تایید کړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه زیاته شوې ده. د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 28 میلیونه افغان وګړي په سمدستي توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې چې لږ تر لږه 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو د سخت کمی لکبل له مشکلات سره مخامخ دي. او چا پر طالبانو ژغ کړی چې شذو ته دي په غیر سرکاري ادارو کې د کار اجازه ورکړي چې په دې توګه ضرورتمندو ته مرستي رسول اسان سي. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې حکومت نیول دي. لاغه ورسته د افغانانو اقتصاد خراب او روزګارونه کم شوی دي. د اوچا د ریپورت په اړه تفصیل له نوریا سنوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 43.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونی په ریلیف ویب پاڼه کې خبر کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. وچا همدارنګ ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت شل سلنه نور هم بدتر شي. وچا ویلي له دې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخ ته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیات وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوی چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تیره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګیدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تیر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډاوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغه کې سږ کال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر غوښتنه شوې ده.
مشال د رادیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په افغانستان کې لنن څخه د ګوزانی یا پولیو ناروغي پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به په ټول هیواد کې تر 15 کالو کم عمره هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي چې د چارواکو په وینا عمرونه یې تر 15 کالو کم وي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د پولیو پر ضد د واکسینو د ملي کمپاین چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوی تر 14 نیټې پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر رسنوالو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې د پولیو پر ضد په دې کمپاین کې به په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی وایي
په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونو په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي، د دې تر څنګ موږ په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 15 کال څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو تر څو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. زموږ هدف دا دی چې دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نور هم راښکته شي. د سیمه ییزو مسؤلینو او علما کرامو څخه هم غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره سره شو، په آینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
ډاکټر زمان که څه هم د هغو ولایتونو نمونه نه دی په ډاګه کړي، خو وایي چې په دریو ولایتونو کې به د سړې هوا او روغتونو له امله د پولیو پر ضد کمپاین د یو څه ځنډ ښکار شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې به هم 1.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو دوه څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې د پولیو تر کمپاین دوه ورځې وړاندې ښځینه روغتیا فعالې کور په کور ګرځي او کورنیو ته د پولیو د کمپاین د پیلېدو ورځ په ګوته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې پر ټاکلي ورځ خپل ماشومان په کورونو کې وساتي. په جلال آباد ښار کې یوه میرمن د پورته ذکر شوې سپارښتنې د یادونې تر څنګ وایي چې د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې ماشومې ته دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
چې کله ما د پولیو والا خلک راشي ته نمونه ولیکي چې د دوشنبې په ورځ به موږ راځو او د کوره بهر ونه وځئ. بیا موږ همدا کار کوو چې خپل ماشومان کور کې وساتو او څنګه پولیو والا راشي خپل ماشوم له واکسین کوو. دا اوس هم لکه خپل ماشوم له ستاره واکسین کوو.
د ذکر وړ ده چې پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د لمنځوړلو په موخه یې وخت پر وخت کمپاینونه ترسره کیږي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیر 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان ځینې کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دا خلک د پاکستاني پوځ د ضربیازب عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په سپیری ولسوالۍ کې میشته وزیرستانیان وایي چې دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو او خوړو نړیوالې ادارې مرستې کوي، خو دا مرستې ورته په خوست ښار او ځینو نورو لرې ځایونو کې سپارل کېږي. دوی غوښتنه لري چې مرستې دې ورته په سپیری ولسوالۍ کې ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نړیوالو ادارو سره یې په دې اړه خبرې سوي دي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد مشال راډیو ته وویل
تاسو نامه دا غوښتنه ده چې میشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسا نه راچې کې مادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسې نه میشت دا غوښتنه ده چې میشت دا جوړ شي، لکه کورینه کسا نه را ډېر شي نه دي چې میشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیر د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د اقتصاد کمزوری دی او نشی کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تنۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د آکا نه راسه سماندایږي چې میشته باید خپل مرکز سره سي، امیز نه وړي چې میشته کیس په تنۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي، بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع په محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانه کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوی چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتې واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي، کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مون خبر اوسره کړی دوه خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوی دي، په دې داسې چا کسون کام دي چې ولد دي یې غزته مستقیته مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنی موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دی نو هغه مو بار بار وختنه کوو خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې موږ مطمئن شو یا پغې نه موږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنی مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو، او سم ځو د یو بل ریپورت په لور. د پاکستان حکومت د توشخانی په اړه ریکارډ ولسته په ډاګه کړی دی. توشخانه د پاکستان هغه ځای دی چې کله ریاستي مشرانو او لوړپوړو چارواکو ته په نورو هیوادونو کې تحفې ورکول کیږي، سوغات ورکول کیږي، نو هغلته په غځه کې ایښودل کیږي. د دې ځای په اړه له څه مودې راهیسې بحثونه په دې اړه تاوده دي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون پر یو شمېر چارواکو تورونه دي چې له دغه ځایه په ارزانه قیمت تحفې اخیستي او په ګران قیمت یې خرڅ کړي دي. شانوسترګزین نور حال راکوي.
وفاقي حکومت د تیرو یو وشتو کالونو د توشخانه ریکارډ په خپل ویپن خپور کړي. دغه ریکارډ چې 400 او شپږ شپېته سفیدي پکې پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف، پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز، یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، نواز شریف او عمران خان نومون هم شامل دي چې ګینه دوی د توشخانه نه توفیه اخستي. د ریکارډ تر مخې تیر وزیر اعظم عمران خان ګاړی، قلم، ګوتمی او ځینې نور شیان اخستي چې شاوخوا 2.5 کروڑ روپۍ خزانه ته جمع کړي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې وزیر اعظم هغه د خانقاهې د دروازې یو ماډل په 6000 روپۍ اخستی و، د سرو زرو یو وکسه او ځینې نور شیان هم اخستی و چې د هغې 3000 روپۍ جمع کړې وې. پخوانی صدر آصف علي زرداری د آس یو ماډل یا مجسمه او یو تمانچه په 9500 روپۍ اخستی و. تر دې علاوه یو ګاډی چې 2 کروڑ او 3.5 لک روپۍ قیمت یې و په 3000 روپۍ اخستی و. زرداری یو غړی بهر ملکی د سرو زرو د سکی یو ماډل هم اخستیو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم یو غړی یو قلم او د کویت هیواد یادګاری سکی هم اخستی چې د هغه پیسې جمع کړي. نواز شریف یو هغه غړی چې قیمت یې د 2.5 لک نه زیاتو په 6 لک او 6.5 زر روپۍ اخستیو. د توشخانی نه د زین شانو پاکستان سره تیر کال په اکتوبر کې تیر وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د قومي اسمبلی د غړیتوب په یو څوکۍ نه حل شوه. صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وویل هر واکمن چې د توشخانی نه شانه خسته باید د قانون په مطابق ورسره چلند وشي.
دا چې کوم توفی ملاویږي سی سربراهان وتا د مملکت نو بیا په کار باندې چې په دغه قانون کې دی یو ترمیمو کې او پای کې دا یو شیک واچی جرا دا کان هغه توفی چې کوم دی دا ذاتی استعمال لپاره سوګنی شي اغسته دا به د سټیټ ملکیتی او دا به د سټیټ اساسي وي. د دې یو نمایش جوړ شي او هغه نمایشګا کې چې کوم دی دا سیزن په پکا دی چې دی کی خولې شي چې خلکو ته پدې کې چې رقم ملک زموږ کم سربراله کوم توفه ورکړې و.
د تو شخانی د ریکارډ تر مخه موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علی هم یو کلاشنکوف په توپه کې اخسته چې د هغه خزانه ته پیسې جمع کړي. ولې نور توفی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات قیمتي و هغه توشخانه ته جمع کړي. پر ریکارډ کې خودل شوی چې په خوانی وزیر اعظم شوکت عزیز تر ټولو زیات توفی د توشخانه نه خستلې دي. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی بچو هم زین توفی د توشخانه نه خستلې چې قیمتونه جمع کړي. نو سوال دا دی چې د توشخانه نه د توفی په خستو یوازې عمران خان ته سزا خو ملو شو. تر دې وړاندې اخستل شي او توفو باندې د هغه وختونو واکمنانو ضد مقدمه ولې نه جوړې. د کراچی د پونتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان دا جواب ورکړ. پغه خدا تور دی چې هغه د خرڅ کړی دی مارکیټ کې د نور خرڅ کړی نه دی. نو هم دا وجه چې هغه د سزا سره مخ شوی د نور د قانون د مخه دا شینه خستل دي او عمران خان د تجارتی مقصد د لپاره هغه توفی استعمال کړی نو ځکه په اعتراض وشو. د توشخانی د ریکارډ سره سم توفی اخستونکو کې د پخوانی ولس مشرانو او وزیر اعظمانو نه علاوه د وفاقي کابینې غړي سیاستدانان بیوروکراټان ریټایرډ جرنیلان ججان او صحافیان هم شامل دي. د ریکارډ تر مخه زیات توفی په کې داسې مخستل شوی چې د هغې پیسې توشخانی ته نه دي جمع شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستاني حکومت لخوا د حج لپاره د نوې اعلان شوې تګلارې لمخې روان کال یعنی په 2023 کال کې به له دې ملک څخه شاوخوا 1,80,000 کسان د حج مراسم ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د حج لپاره په دې حکومتي پالیسي کې ویل شوي چې دا ځل په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرڅه شاوخوا 2,00,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 1,50,000 روپۍ ده. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسي تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوشه 1,80,000 کسان حج لزی او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوشه 2,00,000 او پرایویټ کې خوشه 1,50,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګدون کی د ټراول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو توای چې خرچه د ځل ډیر سی وادي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپې نرخ کمیدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سی واکړي دي او هم دغه وجه ده چې تیر کال په شان دا ځل هم حج له د کمو کسانو دتلو امکان دی.
پرایویټ چې زمون کم ریټ روانه او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 1,50,000 روپۍ خوشاب دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسېد زمما په خیال باندې تقریبا 3 بجې کې دي شي. یو ډون به د ټیکټ ریټ سه واشو د پی ای ای چې کم زمون سرکاري اعلان نه هغه د ټیکټ درینی ملکو نه والو 1,50,000 روپۍ پر د حج کرایا وي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج چونکی زمون غل ته ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیر ډیفرنس راغلي. 3 بجې چې راالت د هوټل چې دغه د صورت حال له او وی رټونه سیوا کړ. تیر کالمو په تاریخ کې پړومبي جلد داسې شو چې زمون کوم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دی او ته سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانه ده وجه نو د دې زلمه غو صورت حال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې زل کوم کوټا را چې دا کمپلیټ شي.
دا مارچ په لسمه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امورو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي هوادونو نه د حج خرچه کم ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته سمر کې دي شي نور هم ریات او سانتیاوی ورکړي.
کوئی شک نه کی حج پیکج بہت بازار مہنگا پھر بھی انسان سرکاری حج سکیم کے اخراجات
دیکھے هیڅ شک نشته دي چې حج پیکج پخکارا ډیر ګران دي. خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچا د سیمینو رهوادونو لکه هندستان بنگلاديش او افغانستان نه کم ده. مثلا هندستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخت کال 1,30,000 روپو نه هم سیوا ده
او افغانستان سے کم ہے. مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے
13.5 لاکھ سے متجاوز ہے۔
ویزا توی چش پڑسم مارچ نمبر تریو دشم مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پراندازی کی گئی۔ کوٹہ دا کال خوشا 1,80,000 دا اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں تبا 50-50% کوٹہ ورکل کی گئی۔ مفت حج پروگرام بیخی نشتہ دے اور باہر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا دخپل خپلوان لپارا پاکستان کے داخلہ اب باہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کے کبھی ندوی داخلہ بنیخ پنیغا بغیر قرآندازے قولی شی چی مقصد یہ غیر ملکی زر مبادلہ زیادہ ول دی۔ نموڑے وائی کدی دوران دا پاکستان معاشی حالت غرقی گی نو تم سرگن دکلا چی دا حج دغ پیسوں کے با نور ہم کمی راولی۔ بلخوا پرائیویٹ حجنا عمرے لیگن کی دا ٹریول ایجنسی مشران وائی چی دا زل عمرولا خلق دیر زیاد تلیو اور وجہ دا وا چی دا حج وس ہر سوک نلری۔ شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور۔
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی یاست۔ د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو مشاعره سویدا په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په کچه نومیالیو شاعرانو برخه اخیستې او شاوخوا 15 ساعتونه د مشاعرې ګډونوالو ته شعرونه ویلې دي۔ د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې ادبي محفل ته ورغلی و او دغه رپورټ د شاعر بخت زاده دانش په شعرونو پیلېږي۔
زا ورزا اللہ دی من سے دغٹو دے دنیا ستا شزا پمخ دی رنا ش خو جانانا بہ ہم جون دی خدی دی نکی خدی دی نکی خو کبیا ہم چیر تا وشوا دی تمام دنیا پری خو دی بدنام دنیا پری خو بیا تا رات شو دا بر ور دی بیا ور دی تا بیا زمانہ کی انا تمام یا چون دا ماشا۔
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری و۔ مشاعره صدارت ممتاز اورغزی کوله۔ مشر میلمی د ریډیو پاکستان په خوانی ډایریکټر لایق زاده لایق او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال په خوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو۔
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي، سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي، دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نوي دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي۔
زائی ٹولنے سوات ادبی ملگری ویان عزیز اللہ گرانی شاعران را بلل۔ مشاعرے تا دا بنیر منیر بنیری اویل
گزارا با پلیتکی که او گروبت تیزا دا تیلو لخوارای دیو خرسو ما دا سو رزو دا گوڑای قیمت پکی گی دا وادب وطمی یو یو خرسو ما دا سو رزو دا گوڑای قیمت پکی گی دا وادب وطمی یو یو خرسو ما د نیاز بین او درنزور لالی علاج لا دا یو سترګا یو ګرد خرسوما د نیاز بین او درنزور لالی علاج لا دا یو سترګا یو ګرد خرسوما تالاشی واخله پولیس رنگ دو ککړې نه نشک او ما نه نش خرسوما تالاشی واخله پولیس نه نه خپل ونی دي سوک چې ما غستل غاړي نه خبر دي خزاغه خرسوما۔
د مشاعرے صدارت کون کے ممتاز اور رقزے ڈیر پتر روے افسر افغان را ابلو نو حال کے ناس پسل گن اور دن کو ورتا پاسے دل
سو دانے لونگ رات پجام کے واچوا کلیا تخبل رنگ رات پجام کے واچوا او گڑے کا شرابو کے ساقی دا ممتاز واورا تغا شو خوشنگ راتا اللہ سنو ترنب لگا پکار دا دیر محترم ممتاز اور رقزے
دغه محل ممتاز او رکتې خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده۔
بیړندیو ته شعور را تکتا راوړې پس پرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي شي وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي او له ممتاز سترګې واړه چې دود شي ستانو سه د ده سفرو کې وخت لګي
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې اویل
دا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د پسترګو کې ځان پاتې دي دا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د پسترګو کې ځان پاتې دي هغه د ټول عمر لیوانې ارمان ستاره یو ارمان په ارمان پاتې دي او تا چې غریب نو درته کتلې زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دي او خیر شعر ہے جی نور ہر گران میں آسان ہے گران چیو لایا تھا نو گران کا دیر سے شکو دیر مانا اور ٹوٹ پر خیر آلے تاسو دو ٹوٹ پر شکر بات پا دب مہین دے جب چی عدب کی جون دے عدب کی سیاست دے عدب کی حاصل دے
په اخیره کې د مشاعرې تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی، خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا د شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغه تاسو دا ژبه چې دا محفوظ کړې ده کله د پښتنو په دې برصغیر باندې په سوونو کاله حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي.
مشاعره کې صدیر شو نزیات شاعرانو په زړه پورې غزلې، نظمونه، ربایانې، قطعې، هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې ورغلې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دا دي هم شاعرانو ته.